پروجیکټ دغه یو پروژه و چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله فوز دارا وستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به فوز هم د دې تنقید خلاف و غي به چې دا تنقید تاسو مکوي نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت ک خو بیا به کم خبريال یا کم رسنی یا کم ټي وي ټلویزیون چینل د اغې نه پر مخ کې ورواوړي نو بیا به اغې ته ډېر مشکلات جوړ شول کزه درته وایم د جیو ټلویزیون د لپاره ډېر مشکلات جوړ شي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د لپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې موږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پر رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا ایڈورټایزمنت دا ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخواګانې نشي ورکې دي نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاس ورک
ډېر مننه مینا جانې کبرته تاسو ته راسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي
ملاله جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه او دوی د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړ کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټری ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یاد کیږي وې چې د تاسو هم خبريږي پر رسنیو کې چې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی کاری چې طالبان د گاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم کوم مشکلات ولري خو لیکن لبد مرغه دوی افغانستان په هر ډول مونږ کدي هر برخه څخه وګورو دوی سانسور کړی دا د دوی هدف هم دا چې افغانستان خو په نسبی ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ مکتبونو دروازې بندې کمنګه د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوی چې وینځلې د تعلیم حق نه لري اته زمونږه د پیغمبرانو خزي او یا ته بزنس کو تجارت کو هغه ته اجازه و نو تعلیم ته اجازه نشته دا یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان پر رسنیو باندې په هر برخه کې هغه بالکل زغپل دی خبريال په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دی نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپل ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په درې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پری دي خبريالان باید آزاد پری دي او همدارنګه د افغانستان ټول وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنکړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال کسانګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنی اوکې د محترم خبرې موږ واره دلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم په د پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیم درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت لوري کدو یو حقایق وای د دولت په ځد دولت په دومره مشکلات ورته راپیخ نه کله کدوی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوانه ودوی تهدید کیږي او خول کیږي نه د دولت له خوانه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلک ایس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وای خو لیکن حکومت یې نه پریدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر دی لکه زمکه او اسمان ډیر لوی توپیر دی
مننه مینه جانی استاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب خمو او خټک صاحب اول کپ دی برخه کې راتو اس چې تاسو مخکې داونه کړ چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکښ راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې یا هڅه کوي چې محدود سي استاس په نظر کوم داس موضوعات چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابل وخت کې غورځول کیږي موږ ولیدل چې بلوچستان هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپل حقونو لپاره پښتون ژغورنی غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنوي کې چې هغه ته مین سټریم ول کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کومه پښتنه چې د دې تراتلونه مخ کې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې د غسنګ محدودول کیږي دا اوس یو نوې نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې همشته داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې او په چین کې مشته تر ډیره حد په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي نو لکه کته سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه څنګه سي هم دغه سکه تاسو ډاونلوډینګ کوي د یو سیس نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږه معلومات کړی نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوې ده سو پوری چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنې چې دي چاغه وتا کوریج نه ورکي نو پدې کې کوم ګورو زیاتره چې کوم خبرې راځي اغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کاغه مرکی وی یا کده دې کلا غونډي وی یا کده دې کلا لاریونونه وی نو ظاهر ده په س اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه هغه کې وړوک کې غونډه هډلاین خوراشي کله کله خو ناراضي په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړکی مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنالیزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خوراشي خو داسې ناراضي ټي وی ګان چې سو پوری دي ډیر کم ټي وی چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه کده بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو اخی ته په رسنیو کې دا کوریج وطن ورکول کیږي داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغه بیا الزامونه هم لګو نو هغه ته هم هغه عمر کوریج ملاو نشو خو بیا په پاکستان کې ښه خبره ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوته دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبريالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه وې کنه چې ډیر وخت نه درسنه نه هی ټرین شوې دي نو دی اکثره وخت داسې وی چې هغه خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې وکي وخت په وخت باندې ډیر مشکلات هم راوچت شوې لکه تکړه تکړه خبريالان اوس ابصار عالم یو داسې خبريال دی چې دا مدیرم پاتې شوې یو ډیر زوړ خبريال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډز شو یو ډز دی ولګي دی ولی ځکه چې د همدا صفه خبرې به کولی بیا بازی ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلوم زاینونه خو بیا هم سنه سره خبري اعلان داسې شته دي چې اغي خپل خبره په یو نه یو طریقه باندې اغي وکي د کم چې رسمي رسنې دي رسمي رسنې لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د اغي د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټوئیټر د لارې نو یو نه یو طریقه دا سره وباسي چې یو خبرو کې خو بیا هم ډیر معلومات چي دي اغه پټ پاتې کی
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم مینه جانې کپدې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول څومره مهم دی په یو ټولنه کې په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کوو ګورو چې کښځه خبرياله د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل شي
دی افغان خبریالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبریالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده، ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاک له هغه ډیر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه لپاره، د میندو لپاره، د خویندو لپاره مهمه وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وې د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وې د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې، د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبري اعلان چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه او پاک له باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو له خوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي، خو موضوع زموږ په تړه وه، باید زموږ له منځ نه یو داسې ښځینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمن انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یو هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو، هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي، ته سرچ کړه بس خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې، حتی نشي کولی یوه ښځینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله، زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغ شم، دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینه جانې، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوذ د پاره ځنګړي خبرونې وي او شوذ ورته غوښ ونیسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شوذ هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم، کم د شوذ د پاره ځنګړي خبرونې موږ لرو چې د نور بستې پنوم باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خبرېږي لیدونکو. دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بل خبرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خبرونو په اړه باندې که تاسو راته وایست د شوزو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو توایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بده نږدې تاسو په نظر
بالکل مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دی د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کوم سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دی او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وچ پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه د قبایلو خلک چې دي دا کيو خو د انګريز د دور نه راوالي یعنی د 1900 ختم نه مخکي د هغه دور نه داخلك ورستو پاتې شوی نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کل راغله په 1900 ختم کې نو دغه سیمه بیا هم د ترکه په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېر ورستو زکه پاتې شوی چې دا په هغه وخت کې هم دي ته قبایلی سیمه ویلي نو هغه قبایلی سیمه بیا د نورو خرونو په نسبت باندې په مخ خلاله نړۍ الته مکتب نو الته کې هسپتال نو الته کې سړکونه نو خلک وبنه وي د خلکو صفه وبنه وي اوس خو بیا هم لګ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خبرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جنکه او زنانه راولو او دغې سره یوازې دغې په ژوند باندې خبرې کوو خدا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده د سبق ویل دي د اغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامونو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور خپل لور خپل ورېرې خپل لتر لور هغه ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابېږي ته سبق مو وایا هغه ته مونږ ورخایو چې امدغه خزه ده دې سبق ویلې دې د سکول تتللی دا مکتب تتللی دا د ډاکټر جوړه شوې ده د استاد جوړه شوې ده معلم جوړه شوې ده هیڅ مسله وته نشته ده
د
خپل کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لګ مو پلټنې مو کې او په هغه کې مونږ ته مخې ترغه چې خزي چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتی دي چې خپل ماته د چا لاس ماته ولی ځکه چې په هسپتال کې خزي ډاکټرانې نشته دي او سړی هغه سړو ډاکټرانو ته پری دي نه ام دا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخ کې کو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش پنوم معنی عزت وته وی چې دا زما عزت ته دا ز بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وری را دا خورزه دروان شي او دا اسپیټال ته زی او په اسپیټال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې تکینی نستا عزت ال تاسو شو سبا د دې ماشوم پیدا کیږي ته اسپیټال ته وړي څوک په دې علاج کوي چې یو خزه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی پاغه کې هم مونږ د خزو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغه ته مونږ ناویلی خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وي مونږ یې راشه چې دا خبرې هم دې ځکه وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشه تاسو دا خبره وکړي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډېر مهم خبرونه دي خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل مینا جان تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو استفادې خبرونه کې ملګر سره ګډون وکړ لیدونکو بل اونۍ به بیا تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان یم او نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انو مکتب کې د شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره ما ګردیز په مرکزی لیسه بلهې لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1950 کې لګې لیسې څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولی مو دوار څنګه ولوسته
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس د دوه څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه ده موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوسته
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سی و چې د هنر سره په کوم کې زما مینه له ماشوم توب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینه پیدا شوه اول وخت کې مې سه شګلک بیا ورسته د خد خلا سره د رسامی سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی اما به چې کله خط ولیک نو فلار باندې تشویقوله مې ماشه راته د خپل خط لیکلې دا خط لیکلې دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیاته خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مينو ورور سره زیاته شول او د هنر مې دغه ست مخه په روان کا نو دغه مينو مې تر اوسه هم دا ساتلې دا او پالنه یې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلق څومره مين لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در سمې په برکه خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې له مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خاط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د په شخصیت باندې د اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتون کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي وی هغه ته ډیر ارزښت ورکړي ډیر اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط کولای زکه وینې ورسره ډیر مین لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا نستعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوښیږي په نور خطونو باندې لګلګ بلدی ما او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم نسخه خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري لکه هنر چې دا مثال څوک شیر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطاته میکنه خطونه هم دغه چې کله چې سره یو خط دکی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي مدای کوي چې ډیر اسانه باندې را خاطه کی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سی چې مثال فطری یا د اول نه چې خط لیکای شي وغه اصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه جوړ ورسي نو نور لارخود مهم ده بل زنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې ښه د نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس پس تاسو بل هنر ته راشو، انځورګری ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظري رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل؟
ما رسامي خدای ته دي چې اوس تابي غونته دي. مثال عموم کې ډېر یعنی هر څه شي رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه ده غتی. او بل اول چې ما کا شروع کړی د پنسل باندې مې کا شروع کړی، ما پنسل رسمي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام پرې جوړ شي، نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کې ډیره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو غو ته ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او شی ز کوم رسمي کوم هغه کې زه دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کې زه ډیر رنگونه وکړم. یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کارول.
کوم یو آسان در تخکاری؟
ما په نظر پنسلي رنگ و آسان، ځکه چې کړه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو وګور رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته به ضرور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکیږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي اسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم؟
او دا اتیا ضرورت ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه روش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابي یا شته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سي دا پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک پوتي ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس تیر ورغي سره بیا راخت لنګيږي ونته بیا خپل ختميږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور کله چوکاټ شي بدمر دوام بیا زیات او بل غلام دی زیات، ځکه چې یو کلاسیک ونته موډ نه دی دا.
آی په انصورګری کې مو هم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي؟
بل زما خو لمړی استاد هغه خپل ولد صاحب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاطي غا د انځورګری او شاعری استاد. بیا چې کله زګر دې سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نوم پیغه تر مې سي کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد. نور نو هنر داسې دا چې په تمرین په سیده شته سم زیات تمرین کې هغه مې د کار خو لیکيږي کیږي. اوس ځنګړې استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخ ته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي څه باید وکړي؟ له کوم ځای پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي. کته د یو شي سره انځورګر سره مینه ونه لري، علاقه ونه لري، بیا نه کیږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کی، یعنی هغه شی نه رسېږي چې غریب ساده وي اسان رسنی. یعنی که زه غواړم طبیعت رسنګم غواړم چې انځورګر شم کنه، دا چې نه کیږي چې په اول وار ټول منځره راواخلې، غر راواخلې، ونی راواخلې، ورونه راواخلې نه. ته په جزئیات باندې به کار کوي، یو جز به ښه زیات رسم کوي. کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي هغه د شروع د جزئیات نه وکړي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کی هغه کم جزئیات مهمه ته بول پزر او رسم کی بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړ چې تکوش بیا یو بل وخت کلی خبره غوي.
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو اصل چې غول کار شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه سورې مخکې تیر شو زما راحتم دا چې د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال ریواج کما د یو څه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دي پر ځخ باندې کوئی شي وي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړې مثال یو زړه ژوند مې راوخست تاریخي زیارت مې راوخست بل دي وطن غرونه مې راوخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي دته یو خی احساس ورکوه د دې مې دکانونو مره واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوښوم چې هنر سره دوی مینه ولا کاشته ده نو دا به ان شاء الله ورور د غلړې روانه وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځکه خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو کله امکانات خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درته کوم چې ما د ری برخې راوړم یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریمه د رسامي وا دا نن درته مې دلته جوړ کړو او مخ هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او د پرځښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره وا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي وا بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وسته نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو دغه دوی دا خبره ځنه شاګردان دي مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم یو ورکړه دوی دا راته لیکلی و چې موږ په مکتب کې دغه شان ته فریل وستیو کنه د هنر اغیز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوي معلومات اوریدل او موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شو.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه بینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمشوم ته مینه و دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکلو خو لیکنه غزياتي کولې کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنوم کې دا شعر خو وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر لیکه بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، اثره لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې د شعر خو داسې چې اول تل کې دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غنیم ګډي وي یا پیغام ونه لري، خپل ونه لري، فکر ونه لري، هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلتهږي چې دغه شاعر په کوم غبن دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیار دي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا، یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا، هغه تکرار غونډه خبره یې کته. ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ مال بل څه شیر کړي دا او دا مسرخ کیږي. بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نور شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر به راځي چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کی کته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه، کته ډیر شاعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد ما نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استادم یم د رزمی لوبو دی استاد ما، بس د غدرې کله کیږي چې پامتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریس کوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریس کوي او نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه دیو مؤسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، اغه د ماګ د معرفت په حساب باندې دا مونږ نظامي تدریس او اوس تا کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیمپوزیم ته رسیدلی یو. په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو، تدریس وینې دا چې یعنی یو کلب خپل لرم، حال ته زړه تمرین ورکوم، شاګردانو ته د پیپټ ورکې کې د رسمي لوب ورکې کې دی چې دا مونږ په لته نه جوړ کړو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خوځما ډیره تقریبا زه د یار لسکلونو مې معلومړې ګردیس کې د غدې بدن ښکلا ورزش شروع کړو، او بیا ما غا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو ور په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډیر ورته تلاړم ته ملي وبیم وکړې په دې برخه کې. بیا نو دا څه شو چې کله زکلی ترغلم د وبخې دی الټم چې ما د بدن ښکلا ورزش کوي تر څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی اني دا یو مونږ نه کول شي د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی ترغله م بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دا د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه ده، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا ده ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا سې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش چالت مثال دوی دا د رزمي لو په غزه کې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو زکه ته مچې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواب شوې ده مخکې بداسې و چې چا بدل ته منډه کوله کنه دی بس بل ډټ احساس کوو اوس خو چې سهار وزم کنه د پاخه عمر سړي راوځي دی چې زه ګورم دی قدم وهي نو زه د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورت هغه موږ د منډې هغې چې اوس خلک هم راوځي وي د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما که مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مرکز بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپل دغه د کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی، یعنی هر شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شبکې پس ماښام پورې دغه کښې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شوه یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سلسل ټوکه کتابونه غته یې خونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسومه چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې دې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم وو څنګه مې مطالعه کړه، بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي، په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته ترې اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېره سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خوشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ونه ول دي تول وسل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد نه ول مې وتول وسه دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دی بیره خوږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پم
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ